السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سپیده ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کوي چې افغان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یو نامه ورسته راپور نیمګړی بولی. نن د شنبه د سلواغي عدالويش پوجوښتمه د فبروري میاشتې 15مه وشت کله مخکې په همدې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتلې. په دې اړه په دې خبرونه کې ځانګړی راپور هم درته لرو. خو اوس اسدالله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یوناما راپور نیمګړی بولی. په ننګرهار کې د داعش 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولی. اجرایی ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه په راپور کې یې یادونه شوې، د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3545 ملکی افغانان وژل شوي او 2450 ټپیان شوي، چې طالبان په سلو کې د 28 او افغان ځواکونه په سلو کې د ولس مرګ ژوبل مسؤل بلل شوی دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل یوناما د هیواد په 12 ولایتونو کې د ملکی تلفاتو ارقام وړاندې کړي، په داسې حال کې چې طالبان په 24 ولایتونو کې ملکی وګړي لیوي مخې په نخښه کړي دي. طالبان په سلو کې د 28 ملکی تلفاتو مسؤلیت نه مني. رسنیو ته پاستول شوی بیان کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا راپور یو ارخیز بللی، خو د اجرایی ریاست مرستیال ویان وایي طالبان په تیرو کلونو کې هم د ملکی تلفاتو مسؤل وو. د ننګرهار ولایت چارواکي په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې په د سرک نومي سیمه کې ګډ ځواکونه د داعش وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړی دي. د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر دې مهاله 15 داعشي وسلوال وژل شوي او لاس نور ټپیان دي. نو مولي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د اچین ولسوالۍ اتلس کلی د داعش له وسلوالو څخه تصفیه شوې دي. ښاغلی شیرزاد همدار زیادونه وکړه چې دا عملیات به تر هغه دوام وکړي چې د دې ولسوالۍ نورې سیمې هم د داعش له وسلوالو پاک شي. د پروان ولایتي شورا وایي د پروان د پوهنې د ریاست د اجراتو په اړه هر ورځ سلګونه عریضې او شکایتونه ترلاسه کوي. د پروان د ولایتي شورا رئیس غلام بهاودین جیلانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوهنې ریاست په بې‌کفایتۍ تورن کړ.
متاسفانه
بدبختانه معرف دی وی له بعد مرغ موږ په پروان کې یو ناکام معرف تجربه کړه. لمن يم چې څوک خپه نشي، موږ سلګونه شکایتونه ترلاسه کړي او د ورځې سلګونه عریضې راترسيږي. د پروان د پوهنې ریاست د تورونه ردوي او چارواکي وایي چې د ولایتي شورا مسؤلان غواړي پر دوی خپل شخصي غوښتنې ومني. نن د سلواغي یا دلويش په گوشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو وښتمه کلی زده. نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي اداره وایي ټول والیانو ته امر شوی چې له افغانستان د سرو پوځونو د وټلو کلیزه په پرتمنو غونډو او مراسمو ولمانځي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو چارواکي ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیمه کې بشري وضعیت کړکېچن دی. د دغه سازمان سرمنشي لامبرت رزانیر پرون ویل جنگیالیو درنې وسلې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې لیږدولي او بلتون غوښتونکو په ځانګړي ډول د شپې لخوا پوځي فعالیتونه او تمرینونه کوي. لامبروتو زانیر د مونشن امنیتی کانفرنس په څنډه کې ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل اوربان هغه څه چې تمه کېده نه رعایتېږي.
لبد مرغه لا هم فعال شخړه روانه ده. اوربان هغه څه چې محتمل درلوده نه مراتي. موږ ځینې درنې وسلې لیدلې دي چې د منسک موافقې پر خلاف لومړی کرښې ته نږدې لیږدول شوي. موږ روان پوځي فعالیتونه په ځانګړي توګه د بلتون غوښتونکو په لوري کې د شپې لخوا پراخ پوځي تمرینات کورو. هلته ډېر تحرکات شته چې د اندېښنې وړ موضوع ده.
د مونشن په امنیتی کانفرنس کې روسیه پر کیف او لویدیز د اوکراین په ختیځ کې د روان جګړې اورته د لمن وهلو تور پورې کړ. دغه جګړه د تمې خلاف نږدې دو کلونو ته غځېدلې او په نتیجه کې د 2014 کال د اپریل راهیسې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل روس سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغنده رول ولوبوي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما له پوتین سره په یو ټلیفوني تماس کې په دې اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې پوتین اوباما ته ویلي چې له اسلامي دولت ډلې داعش سره د مقابلې لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا شته. کرملن په یو بیان کې وایي چې پوتین همداراز هیله څرګنده کړه چې اوکراینی چارواکي به د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره خپل مکلفیت د منسک له موافقې سره سم ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وړ مورځ ویل مسکو له اوکراین څخه د روسي سرتیرو د ایستلو او کیف ته د اوکراین د سرحدونو د کنټرول د سپارلو په ګډون د منسک له موافقې سره سم د خپل مکلفیتونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربان پر پروستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دی چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي یرغل سره مرسته کوي. جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکن دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د سوریې د اوربان موافقه لاسلیک شوه. مکن پرون د مونشن امنیتي کانفرنس د روسیې ورځې په غونډه ته په وینا کې وویل چې د دې موافقې د نتایج په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یو بل اونۍ هم دوام وکړي. مکن زیاته کړه ولسمشر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی او روسیه په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح کړي. او روسي خبر دا چې ترکیه وایي د سوریه د اوربند موافقې لمخې په سوریه کې د کور جنگلیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره با خپل د کارت دوام ورکړي. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو پروند د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته ویل انقره به د خلکو د ملاتړ د قطو په نوم د وسلوالو زبلو ته دوام ورکړي. ترکیه د ډلې ته د کوردستان د کارګرانو د ګوند یا پیکیکې د همکارۍ ډلې په سترګ ګوري. د ترکیه پاوز پروند د دوهمې ورځې لپاره د کوردی وسلوالو پر مرکزونو د توپ مرمۍ وورولې. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي په دې حمله کې د سوریه د ډیموکرات ځواک د ډلې دوه جنگیالي وژل شوې دي. پرون د مخکې فرانسې حمله انقرې څخه غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د کوردانو پر اهدافو حمله بندې کړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وویل چې په سوریه کې د اوربان له موافقې سره سم ټول پوځي عملیات باید سمدستي بند شي. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د ملکی مرګ جوبلې په اړه د یوناما وروستۍ راپور نیمګړی بولی.
باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکی کسانو ته د مرګ جوبلې شمیره زیاته وای.
ویش کله مخکې په همدې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتي.
د دې زرمونه وحشتونه وکول په 1918 کال شپږشتم د دلو باندې رحمت او سرمات ووتل.
د کندوز لپاره نیوی ټاکل سوی والی خپل سره وسلولو ته خبرداري ورکړ چې خپل سره یو لاس واخلي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې مو د داعش ډلې پر ضد د روانو پوځي عملیاتو له وروستي حاله خبرو. په بل راپور کې اوري چې یو امریکایي سناتور په سوریه کې د سولې پر موافقه انتقاد وکړ. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان حکومت په هواد کې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې پاړه د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور نیمګړی بولی. یوناما پرون په خپل راپور کې که څه هم د ملکی افغانانو د مرګ جوبلې د ډېرې برخې پړه پر وسلولو طالبانو اچولې، خو د یوې برخې مسؤلیت یې د افغان حکومت غاړې ته اچولی دی. افغان چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو راپور نیمګړی دی او طالبان تر هغه څه چې په راپور کې یادونه سوې په ملکي تلفاتو کې زیاته ونډه لري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه نیمګړی راپور خپور کړی. چارواکي وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 2455 نور تپیان دي چې طالبان په سلو کې د 12 او افغان ځواکونه په سلو کې د 12 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي. د یوناما راپور وایي په سلو کې 12 نور ملکي وګړي د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او په سلو کې 4 د نورو عواملو له کبله مړه او ټپیان شوي دي. جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې د یوناما راپور د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د تهدید کچه لوړه ده پیښې ثبت کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت په ټول هیواد کې ملکی تلفات ثبتوي او څاري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو د هیواد په 24 ولایتونو کې ملکی وګړي له یوې مخې په نښه کړي دي.
د یوناما کارمندانو د افغانستان له 12 ناامنه ولایتونو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه چمتو کړي دي. موږ تیر کال په 24 ولایتونو کې د طالبانو له ادرسه ځانمرګي کېدونه او د سړک غاړې چاودنې درلودلې. اکثره د دغو ماینونو تمرکز هم په لویو ښارونو کې و او په ښارونو کې افغان ځواکونو هیڅکله وسلوال مقاومت یا جنګ نه دی کړی. بینان په دای سا باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکي کسانو ته د مرجوبلې شمیره زیاته وایي.
ښاغلی فیصل د یوناما په راپور کې د دې یادونې په اړه هم شک څرګندوي چې ګنې پر ملکي وګړو د طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. نوموړی برعکس تور لګوي چې د طالبانو د وسلوالو حملو له کبله خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. طالبان په سلو کې د 12 ملکي تلفاتو پړنه مني. رسنیو ته په یو واستول شوی بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور یو ورخیز بللی او ویلي دي چې د راپور د اشغالګرو ځواکونو په اشاره چمتو شوی. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې طالبان تل د ملکي تلفاتو مسؤل وو.
وسلوال طالبان تیر کال هم د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو ستر عامل و. دوه کال مخکې هم د ملکی مرجوم تر ټولو لوی عامل دوی و. سږ کال هم دی هغوی بیا هم تیر کال کوشش وکړي چې له ملکي تاسیساتو او خلکو څخه په ګټې اخیستنې سره خپل شوم اهداف سرته ورسوي.
د ارګ بیان سره لدی چې د یوناما راپور نیمګړی بولی خو په عین حال کې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه د پټول هیواد او په ځنګړي ډول د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د قومي مشرانو په ګډون پر عامو خلکو او ملکی بنسټونو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو زیاتیدونکو هدفمندو او عمدي حملو ته ځنګړي پاملرنه وکړي. په بیان کې د امنیتي چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د دې حملو د ترسره کولو طریقې پیژندلې او د نتیجې ته رسیدلې دي چې طالبان د هغو کسانو د ویرولو لپاره چې د عامو وګړو پر ضد تشدد غندي سیستماتیکه هڅه کړې ده.
ومردل چې د افغان حکومت چارواکي په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور نیمګړی بولی. د کندز لپاره نیوی ټاکل سوی والی خپل سر وسلولو ته خبرداري ورکړ چې د خپل سر یو څخه دی ډاډ وکړي. اسد الله عمر خیل جمنه وکړه چې کندز شهر به بیا د دولت ضد وسلولو لاستور نسی. دا په اصل کې د چې وسلول اوسم د کندز پر ځینو سیمو کنټرول لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
د سیمای زورګانونو د خپلواکي درې موین عبدالمالک صدیقی لخوا د کندز ولایت لپاره اسد الله عمرخیل دیوالی پتوګه معرفي شو. اسد الله عمرخیل د کندز ولایت یو له پخوانیو جهادي قماندانانو څخه دی او له دې مخکې د دې ولایت د سولې شورا رئیس وو. د نموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی والی ته په خطاب کې وویل چې د کندز ولس له هر څه مخکې امنیت ته اړتیا لري او تاسو باید په دې ولایت کې د امنیت پر اوستو کې ګټلې ګامونه پورته کړئ. د کندز والی اسد الله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې تلپاتې سوله او امنیت براولي. همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکړ چې کندز بیا ځلې سقوط نه کوي. زه له همدې ځایه غیر مسؤول وسلوالو ته همدارنګه قاتلونو ته خبرداری ورکوم چې له خپل سری څخه لاس واخلي او په هر قیمت چې وي د خلکو قاتلان به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارم څو شرعي حکم پرې تطبیق کړي. عمر خیل زیاته کړه چې وروسته له دې په دې ولایت کې هیڅ زورواکي ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي او یا په سیمه کې خلک په یو نوم او بل نوم وځوروي. په همدې حال کې د پولیسو د 1315 زن قماندان لوی پاسوال شیرعزیز کامول وویل چې اوس مهال په کندز کې په کافي اندازه دولتي ځواکونه شتون لري. همدارنګه د ځانګړي ځواکونو یوه 180 قطعه هم ځای پر ځای شوې او ډېر ژر به په دې ولایت کې د پام وړ بدلون رامنځته کړي.
این تبلیغات دشمنی که در کندوز است که تاریخ سقوط
دشمن دی خلق و ترمنز ویر خبروی چی گوا که کندوز سقوط کوی خود سوک چه دی کندوز دی سقوط خوبو نوینی خپل خوب دی دی امو سین تا ووی زت آسو تا دار در کوم چی کندوز سقوط نکوی. بله خواه پا کندوز که دی پامیر دی شلم فرقی قماندان جنرال محیدین غوری وویل چی دوی امنیتی زواکونه دی دی ولایت پا مهم و سیمو که زای پر زای کردی او پا نگدی ورزو که با دی طالبانو پا روران دی تصفیوی عملیات هم پیل کردی.
یک کماندان به تنهایی خود هیچ کاری کرده نمیتونه، وقتی میتونه
یو قماندان په یوازیتوب هیڅ هم نشي کولای، خو موږ هغه وخت کولای شو چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړو چې ولس له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او پرته د خلکو له مرستې امنیت راوستل ناشونی کار دی. د یادونې ده چې کندز ته په داسې حال کې والی معرفي کیږي چې اوس مهال د دې ولایت مرکز پورې اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او د طالبانو پراخ حضور په سیمه کې د دې ولایت اوسیدونکي هم ډېر په اندېښنه کړي دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دې ولسوالۍ کې داعش ډله هم فعاله ده. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري پرون دغه ولسوالۍ ته سفر کړی و. له جلال آباد نه راسره د ټیلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. اول خو که د چارواکو د دغو رسمي څرګندونو څخه تیر سو، څه مو ولیدل او څه واورېدل پاچین ولسوالۍ کې؟
ډېره زیاته مننه سالې صاحب. تېره ورځ چې کله اچین ولسوالۍ ته لاړلو، دلته د دې سړک په سیمه کې چې یو لوی داغ یې په دغه ساحه کې عملاً د افغان ګډو ځواکونو چې هغې کې ملي پولیس، ملي اردو، سرحدي ځواکونه، همدارنګه ملي نت ځواکونه ورسره برخه درلودله. په دغه ساحو کې دوی عملیات له تېرې درې ورځو راهیسې روان و. هغه ساحې چې له سوال څخه پاکې کړې وي هغې کې عملاً د سیمې پاڅون کوونکو دپاره یې پوستې جوړولې او هغوی ځای پر ځای کول، او د سیمې خلک هم ډېر خوښ و. دوی د رسنیو سره چې مرکې کولې، د هر یوه د خوشحالۍ اظهار کول او ویلې چې له ډېر وخت وروسته د دوی ساحه ارامه شوله، موږ په ډاډه زړه باندې راوتلي وو، او دا لومړی ځل دی چې په دومره تعداد باندې خلک د خپل کلي ته راغونډېږي. خو ټولو په مرکو کې ډاډ ورکولو چې دوی هغه په تېر کې ډېر درد لیدلی دی، او د راتلونکي لپاره به دوی هڅه کوي چې دا خپله ساحه چې د وسلوالو د شتون څخه پاکه وساتي، او بیا به هېڅکله وسلوالو ته اجازه ورنه کړي چې راشي او د دوی ژوند تریخ کړي.
په دغو عملیاتو کې څومره وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خصوصا د داعش ډلې غړو ته؟
په دغه عملیاتو کې د امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد په وینا باندې تر دې دمه 15 تنه داعشیان وژل او 10 تنه نور ټپیان دي، او د دوی په وینا باندې تر هغه وخته پورې به دغه عملیات دوام کوي تر څو د اچین ولسوالۍ بهرنۍ غاړې چاته اوس هم د داعش وسلواله ډله فعاله ده، تر څو پورې چې هغه هم نه ختم کړي او د ساحه نه وي پاکه کړي، دا عملیات به دوام وکړي.
ګڼې کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه د ناامنیو له کبله بې ځایه شوي، یا هم د داعش ډلې د ظلمونو له وجې چې دوی خپله په خپلو مرکو کې یادونه کوله، د دغو کورنیو ستنېدل بېرته دې ولسوالۍ ته پیل شوي دي؟
خلک له ډېر وخت راهیسې په تمه وو. هغه مرکې تاسو به هم اورېدلي وي چې ازادي راډیو سره دوی مرکې کړي وو، دغه ژمي د یخنۍ څخه دوی په اندېښنه کې وو چې حکومت ورته صحیح امن کړي تر څو بېرته خپل کلو ته ستانه شي. خلک له ډېر وخت راهیسې په انتظار کې وو، خو دا چې اوس دغه عملیات روان دي، دغه صحیح له سوالو پاکېږي، نو وبرېدل شي چې په راتلونکي کې دغه کورنۍ بېرته ستنېږي. او ولې اوس په هغه ساحه کې چې عملیات روان دي هلته کورنۍ نشته، او ټول کور نه خالي دي، او یوازې د جګړې میدان ګرځېدلی
دی. ډېره مننه شاه محمود شینواري و په جلال آباد کې. نوموړي اچین ولسوالۍ ته سفر کړی دی. په دې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې افغان قواوې دغه عملیات پر مخ بیایي. چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې څه باندې 40 تنه داعش غړي وژل شوي دي.
تا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحد افغان الله هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول کیږي، ځکه دوی د عامو خلکو له کورونو پر افغان قواوو اندښتونه کوي. رحیم الله مقدس بیا له افغان پوځیانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، ځکه د دوی په ډزو د ملکیانو کورونه هم په نښه کیږي او دوی ته مرګ ژوبله اوړي. کمال الدین سپاند لیکلي د یونما له پروني راپور سره سم په یوه کال کې 1000 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتل، دردونکي خبر دی. شفیع الله نایل بیا د جنگ لشکیلو لور یو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. محمد فهیم ساحل له افغان حکومت څخه هیله کړي چې د لوګر د امنیت ټینګښت ته پام واړوي. احسان الله جواد له هلمند لیکلي د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست په هلمند کې د جګړو له لاسه له بې ځایه سوي کورنۍ سره تر اوسه عاجلې مرستې نه دي کړې. نور هغه بیا په ګرشک کولسوالۍ کې د ناامنیو له زیاتېدو شکایت کړی دی. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې د سمکنیو ولسوالۍ د نوي ښار د بازار سړک ډېر کندو کفر دی، په کار د جوړولو ته پام وسي. عبدالبصیر عابد بیا له کونړ لیکلي چې په کار د چپی درې ولسوالۍ د سړکونو جوړولو ته بودیجه ځانګړې سي چې ورانو سړکونو عوام په تکلیف کړي دي. محمود روشن له غزنی لیکلي په کار د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر وخت او په شفاف ډول ترسره سي.
دا واستاد سوزینه اسمیسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه سره غلي
ډیرو رسپانو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې تمرکز کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2015 میلادي کال کې د مخکینی 2014 کال په نسبت د ملکی تلفاتو شمیر په 34 زیات شوی دی. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، ویل شوی چې تیر کال له 3500 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 1400 زیات ملکیان هم ټپیان شوي دي. ګارډین ورسپانه لیکي په سلو کې 21 ملکی تلفاتو د 4% لامل د هغو چاودیدونکو وسیلو چاودنې بلل شوی چې له جګړو پاتې دي او د 19 نورو عاملین معلوم نه دي. ګارډین د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر زید راد الحسین څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د افغانستان خلک د وحشیانه او بې هدفه حملو له دوام چې د نړیوال قانون پر اساس منه دي کړي، دغه حملې تقریبا د بشپړ معافیت په فضا کې دوام لري. ټلګراف ورسپانه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتوالي ته په اشاره لیکي د ملکی تلفاتو نیمایي یعنی په سلو کې 50 ښځې او ماشومان دي. ټلګراف په کابل کې د یو نامه دی او چارواکي دانیل بیل قول ویلي چې وای تیر کال زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دا یو بې ساری رقم دی. ټلګراف لیکي د بشري حقوقو د څار سازمان څیړونکي پاتریشا ګاسمن په دې باور ده چې د ملکیانو وژنه باید جنگي جنایت وبلل شي. د ورسپانې په وینا میرمن ګاسمن د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو ارقام تکان ورکوونکي بولي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم دا مسله په یو راپور کې څېړلې او تیر کال په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی تر سرلیک لاندې د کندوز د سقوط پیښې ته اشاره کړې او لیکي د طالبانو انتحاری حملې او په کندوز کې شدید جګړې د دې سبب شوی چې د ملکی تلفاتو لپاره 2015 کال د 2009 کال را په دې خو له هغه مهال رئیس چې د ملګرو ملتونو لخوا د ملکی وګړو د تلفاتو د شمیر د سب بهیر پیل شوی تر ټولو ناوړه کال وي.
سش کال د دلویش پوجوشتمه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو ورځ په داسر کې منځل کیږي چې د راپورونو لمخې پخوانی شوروي او اوسنی روسي یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړه تازه شکړې ده. په افغانستان کې ځینی پخوانی جهادي مشران د وخت د حکومت فعالان او ځینی سیاسي کارپوهان افغانستان ته د شوروي پوزونو دراتګ او بیرته سنیدلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. اجمل تورمن په خپل تفصيلي راپور کې دغه نظرونه راټول کړي.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې روسیا باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نکړي. ویل کیږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروسته جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر یو لکو زیات سری لښکرې چې د 1950 نریز کال د جری په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلي، تر 9 کلونو وروسته د 1918 مریض کال د دلوي پښپګويشتمه د ډاکټر نجيب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
هر روز کې افتاب طلوع میکرد اینا 20 میلیون ډالر د
هر ورځ به چلمر راوخته دوی به 40 میلیون ډالر افغانستان ته ورکول مهرول نه شوي کولای. اوس نو څه تارتیا لري چې برت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي. هغه محل چې ونه شوي کولای اوس بیخی نشي کولای او اوس چې کوم نیم بند حالت تر لاسه کړي دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د امرګي ډله وایي چې د شوري پلوي حکومت یو شمیر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار د چپخواني ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاسي نخکار و نه ګرځي. د دغه ډلې غړی محمد رحیم جامی
باید
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامه جوړ شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار و نه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو لبرت ستنېدو څو لسیز اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیا یو ځل بیا د وطلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وطلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې دا شو چې د طالب واستوالو د توپکوله د داعش ډلې په لور واوخته، کوم چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیې ځان ته سترګواخ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوی چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلی او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانی ترخی خاطرې د افغانانو درپدری وژنې نیول او بندي کول د سړی مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان نه ووتل خو څه باندې یو میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 15 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوخته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر نورو بشري سرغړاونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څیړنو پرته له ډیرو کسانو زندانونو ډک او وشل شول. یو افغان مېرمنه چې نه وختل نومي واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل لکوم جرم پرته د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه لکور وایستل شول او موده وروسته د مرګ خبر راغې.
5 متواتر
پنځه کاله موږ دوی ولټول او تر 15 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلی و چې موږ د دوی درې کسان وژلې، نورې مه لټوئ. مور مې نالوستې وه، لیک یې چا ته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پلچرخي په لاره ضعف کړی و.
د دې په شان پلسګونه نور افغانان هم ښایي ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اوریدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهاد کې وو هغه لمنځه ولاړ.
روسانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې وو هغه لمنځه ولاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډیر ظلمونه او وحشتونه وکول. 9 کال او 2 ورځې پاتې شول او په 1918 کال په شپږشتم د دلو باندې باخمات او سرمات ووتل.
خو د چار یو شمیر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمیر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر 2500 ډلو ډیری غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلې وي او هدف هم د هغه ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی د غشان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زلي نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل دي د ټول لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو
او د ډاکټر نجیب الله و چې هغه په دې کې ډیر بر لاسرو ده او ډیر زحمت پکې وست.
په خانه جهادي مشر فضل الله مجددي وای کچیر څوک بیا هم په افغانستان کې ډیر غلط فکر وکړي نو افغانان به یو موټه او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکاره ډول د وسوال طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نه لري څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اتنیمی بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نوري.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بللی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. نن د سلواغې یا دلویش پګوښتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو وښتمه کلیزه ده. نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلاري اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغند رول ولوبوي. یو مخکخ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربان پر روسي موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسي له پوځي ارغل سره مرسته کوي. او ترکیه وایي د سوریه د اوربان د موافقې لمخې په سوریه کې د کورد جنگیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره به خپل دې کار ته دوام ورکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د مور د مړینې د کموالي لپاره به په هیواد کې د قابلو شمیر 1200 ته زیات شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د قابلو د زیاتولو هڅې پیل کړې چې اوس مهال د هیواد په سبان د 1400 روغتیایي مرکزونو کې یو قابله هم نشته. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په کابل کې د قابلو د نړیوال کنفدریشن د خدماتو د معرفي کولو په ناسته کې وویل په هیواد کې د مور د مړینې د کچې کمولو ته په کار ده چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د قابلو شمیر زیات او د کار کیفیت لوړ شي. د وبیل حسې کوي چې په هیواد کې د قابلو شمیر له 1500 څخه 1200 ته لوړ کړي.
تا 11000 باید تعداد د افغانستان افزایش
د قابلو شمیر باید 1200 ته لوړ کړو، ځکه چې اوس هم روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسي لګده. دا ستونزه د قابلو په زیاتولو سره کمیږي. قابلیت کولای شي چې د مور او ماشوم د مړینې په کمولو کې عمده برخه واخلي. هڅه کوو د کمیت ترڅنګ کیفیت هم په پام کې ونیسو.
د وبیل په ورستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لامل په روغتیایي مرکزونو کې د قابلو موجودیت ده. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په ورستیو لسو کلونو کې د قابلو شمیر له 1500 څخه 1500 ته او د روغتیایي مرکزونو شمیر له 1400 څخه 2100 ته لوړ شوی ده. مخکې له وخته ودونه، د خوړو نامناسب رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کیدل، د وینې لوړ فشار، ناخبری، د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې د ماشومانو زیږول په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې عمده لاملونه ګڼل کیږي. د قابلو د خدماتو پلان چې د عامه روغتیا وزارت او د قابلو د ټولنې لخوا جوړ شوی هدف خلکو او په تیر میندو او ماشومانو ته د روغتیایي خدماتو رسول دي. د امریکا د نړیوال پراختی ادارې د روغتیا او خوړو د برخې رئیس وایي چې په دې برخه کې بل افغانستان سره مرستي وکړي. په ورته وخت کې د قابلو نړیوال کنفدراسیون چې له روغتیا وزارت سره مرستي کوي وایي چې دوی به هم په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دې کنفدراسیون مشر فرانسیس دی استریک وایي
عمومی درک داده چې قابلیت د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې مهم رول لري. من ژمن یو چې د مور او ماشوم د مړینې په کمولو کې کار وکړو. زموږ هڅه دا ده چې ټولې کورنۍ قابلیت ته لاسرسی ولري.
خلق ویل افغانستان سره په دې برخه کې د سلګونو میلیونو ډالر مرسته شوه، خو خلکو او پتیره میندو او ماشومانو ته اوس هم لازم روغتیایی خدمات نه ورسیږي. ډاکټران تاکید کوي چې د عامه روغتیا وزارت ته د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته پر وسایلو او مسلکي پرسونل سنبال روغتیایی مرکزونه فعال کړي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راولويږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلې سي. په سوریه کې د اوربند موافقه چې له څو کاله خونړیو جګړو وروسته په دې وروستیو کې سلا اوربندې وسو په دې هیواد کې د سولې لپاره هیلې راژوندې کړې دي، خو د امریکا، روسیې او د سیمې او لویدیځ د نورو پیاوړو قدرتونو ترمنځ دې موافقې ځینې اندېښنې هم رامنځته کړې دي. ځینو لویدیځو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي روسیه د اوربند موافقې له متن څخه په ناسم استفادې سره په سوریه کې د خپلو اهدافو د پرمخ بیولو هڅه وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله له احمد تکل ناوري.
یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربند پر روستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي ارغل سره مرسته کوي. جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو په سوریه کې د اوربان موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی مکین پرون د مونشن د امنیتي کانفرنس د وروستۍ ورځې غونډې ته په وینا کې وویل:
Let's be clear about what this agreement does. It permits the assault.
راځي چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یو بل اونۍ هم دوام وکړي او د بشر اسد رژیم له مخالفو ډلو څخه غواړي چې جګړه بند کړي. روسیه ته اجازه ورکوي چې پر تروریستانو بمباری وکړي او روسیه ټول تروریستان بولي، حتی ملکیان. مسکو ویلی چې د دې ډلو پر ضد حمله ته به دوام ورکړي، خو لویدیس چارواکي وایي د روسیې د حکومت په هوایي حمله کې ډیرای هغه ډلې په نخښه کیږي چې لویدیس زملاتړ کوي. خاغلی مکین وویل روسیا به له اوربان څخه په کار اخیستو سره پر حلب ښار د سوریې د دولتي ځواکونو له عملیاتو څخه ملاتړ پراخ کړي او د اوربان موافقه به د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. مکین زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی کړي. روسیا په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح او د سوریې له جګړې څخه د روسي وسلو د ازموینې د یو لابراتوار په توګه کار واخلي. مکین وویل روسیه په اوکراین کې هم له همدې طریقې کار واخیست او د خبرو او اوربان په وسیله خپل پوځي اهداف تعقیب کړل. د سوریه د اوربان موافقه چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو هم پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغې په اړه بحث وکړ، په سوریه کې د یوې اونۍ لپاره د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي، خو د داعش او جبهت النصره په څیر افراطي ډلې په دې اوربان کې نه دي شاملې. کرملین وایي اوباما او پوتین پرون په خپلو خبرو کې د امریکا او روسیې د دفاع د وزیرانو ترمنځ د همکارۍ او نږدې تماس پر اړتیا ټینګار وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې دا همکاري به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې له بریا سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ناربرت رویتګن چې د صدر اعظم انګلا مرکل له نږدې همکارانو څخه دی ویلي دي چې روسیا په سوریه کې د اوربان له موافقې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه له درو تر پنځو بجو پوری.
خوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنو وای. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، او یا هم دا چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ نن راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی دی. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه خپل سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د ورکوڅو عزیزانو د خبرونې مینهوال ته. ډېر زیات خوشحاله یم چې بیا هم په دې خبرونه کې تاسو سره راغیږم. زه عبیدالله رهنما یم د هلمند ولایت څخه. ما د ورکوڅو عزیزانو خبرولې ته یو زیری را، او زه دا د ازادي راډیو وکړه لاسته راوړم. ده که هم په تېره خبرونه کې ما پیغام پرېښوی او زموږ هغه ورک شوی دوست د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شوی دی، او دا ډېر ستر ویاړ دی د ازادي راډیو څخه. د جان محمد پلار سردار محمد ډېر مننه وکړل او خوشي وښول ازادي راډیو ته د پرمختګ دعا وکړه، او د ازادي راډیو همکاران یې په ډېرو دعاګانو بدرګه کړل. که څه هم جان محمد دوه نیم کاله د خپل کور څخه نادرکه وو، د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شو. په ننګرهار ولایت کې ژوند کاوه او همدا خبرونه یې اورېدلې وه. وروسته موږ سره په اړیکه کې شو او خپل کور ته راستون شو. دا ډېر د خوښۍ ځای دی، او د ازادي راډیو څخه زه هم د جان محمد کورنۍ ډېره زیاته او د جان محمد دوستان ډېره زیاته مننه کوي. موږ خوشحاله یو چې ازادي راډیو زموږ لپاره یوه داسې ښایسته او په زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. رښتیا هم دا د خوښۍ زیری دی. زه ټول اورېدونکو ته د خصوصا د جان محمد دوستانو ته مبارکي وایم چې د همدې خبرونې له برکته موږ جان محمد خپلې کورنۍ ته راستون کړي. نو ازادي راډیو دې تل وي، او د ازادي راډیو له پرمختګ په هیله. نو که چیرې د جان محمد دوستان غواړي چې د جان محمد د کورنۍ سره دا خوشي کې ګډون وکړي یا خوشي کې اول مانځي را سره، نو دې پسې پر وسه و درې شپاړس نه نوي شپاړس شماره ګډون وکړي. شماره یو ځل بیا صفر وسه و درې شپاړس نه نوي شپاړس. ډېره مننه له ازادي راډیو په دې هیله چې دغه پروګرام ته تر ډېر وخته په خپل دفتر کې ځای ورکړي، او دغه پروګرامونه تر ډېره پرمخ بوځي. ډېره مننه له ازادي راډیو تل دې ازادي راډیو خبرونه د خدای په امان.
ګران اوریدونکو، کله چې عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون وکړ، نو ما ده ته تلیفون وکړ او د هغه ورک شوی عزیز پاک له مور څخه معلومات واخیستل چې د په ازادي راډیو کې تلیفوني پیغام پریښه. او اول ته دغه معلومات هم په دغه تلیفوني پیغام کې ویلی وو. راځي چې دغه د ما غړې خبرې له دغه محترم ورور سره یو ځای سره واورو. ګران ورور، تا ازادي راډیو ته تلیفون کړی وو چې د تاسو یو دوست په نامه د جان محمد او د ازادي رادیو لاره نه پیدا سو. کته مونږ ته وایي چې تاسو دغه دوست اوس چیرته ده، په کوم حالت کې ده، او د دوی د قصه څنګه وه؟ جان محمد ستاسو نوم واخسته، دا د هلمند ولایت د کومې ولسوالۍ نه ده؟
دا د هلمند ولایت د ولسوالۍ نه د دا جان محمد اوس هم مهالم مال ژوند کوي، کور مال کوي، تقریبا هم مسله کې دی، خو ولسوالۍ نه ده، په تاریخ کې مربوط ده.
څو کلن ده دا جان محمد؟ څو کلن ده؟
تقریبا پنځه
ویشت کلن. اصلا په دې برخه کې چې جان محمد له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو، تاسو ډېره مرسته وکړله که څنګه؟ کله سي جان محمد له خپل کورنۍ سره یو ځای سو، تاسو حالت وای کنه؟
bale za jan mahmat ni sto ham da kala ki taka ko da safra chagi da man kala ya ka ko mo so kam ko ana waqt ni po ti jan mahmat ni sarga ta ho so wi wara no mo ki ni bo ti ko mas mo ge ko sa wara ta wi di za wara ti ni ورنه یا مخصوصه پلان چې هغه پر څنګه کېږي نه وو پلان او یو دی یو درغو چې ګران کومه ځای وکړه کومه څه وکړه ورته خو دومره خلاصه دومره خلاصه نو موږ یې ځنې از دغه خلاصه په ټول هغه دی چې دوا وکړو هغه دی چې هم کار کوي دوا وکړو او څه ژوند دوا ورته وکړو هغه دی چې د پخښت دوا وکړو با ته دوا وکړو دغه خدای خصاله د دې ورته چې یو څه یې ځخښو یعنی دا د جنوابت کلار لپاره او د جنوابت کورنۍ لپاره شي ځای
ډیر زیات مننه راهنما سي مننه یو جان مننه ګرانو اوریدونکو تاسې له محترم ورور عبید الله راهنما سره د ما خبرې واوریدلې ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکوښو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل داسې معلومیږي چې د ازادي راډیو هڅې بې ځایه نه وي او ډېر ورکوښوي عزیزان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي نو ګران دوستانو راځي چې اوس هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویل دي چې د دوست محمد پاکله معلومات لري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
بلی السلام علیکم زه نعمت علمی ولایت گریش ولسوالۍ څخه خبرې کوم دلته د اسلامت په نامه باندې یو دلته په گریش ولسوالۍ کې ژوند کوي په چیرته مخه دي په نشه اخه دی د کندهار ولایت یم د کور سره دره کړی دی تقریبا نیمه شپه میاشت وکړې ده درس لیکې د اسلامت واکله باندې معلومات خوړې ما چې بدل نمبر خپل ټلیفون او څه پر آیا شپږ شپېته دونیوي سپر سلور ارتا تپل نمبر زل یاو سپر آیا شپورش بیتا دنیوی سپر سلور ارتا توجود خوم یو جهام لاتا ما
دورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږله آزادی راډیو خبري ګران اوریدونکو یو محترم ورور په نام د توریالی ل بګراموینه آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوی شخص پاکله د آزادی راډیو نه داسې معلومات خپاره شوی دی.
الو سلام علیکم توریالی د بګرامای نه خبرې کوم ورور. یو نیم هفته دوی هفته مخکې یو اعلان مو دوستانو واوریدلی و د لاور کې یو کس د پندرشپې کال کېږي چې یو سړی سره کار کوي په لاور کې او کله یې چې د پکتیا یم کله یې چې د خوست دغه نشانی صحیح متراکې د یو نفر ورور انداغه چې په یو خیه یې ګډ ده یلې د هماغه یو نفر ده دغه آدرس هر چی مو د خړی تو کار دی که زحمت نه کیږي دغه شمیرې ته یو مسج کوی چې مو د خپل نفر سیویر شورای ولو ډیر زیات مننه کور مو آباد.
تاسو د محترم توریالی پیغام واورید اوس به هغه تلیفونی پیغام واورو په کوم کې چې د حبیب الرحمن پاک معلومات دي.
حبیب الرحمن خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا څلور کاله کېږي که پنځه کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم کله وایي د پکتیا یم کله وایي د خوست یم کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شا په پخه لږ ګوډ دی په راسته پخه باندې که پس کومه پخه باندې او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظر و بېکاره نه اوسګا. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چا یې ما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووي 0 5 5 2 5 9 3 بیا درته وایم 0 5 2 5 9 3 ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګرانو اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله معلومات خپره شوي دي. د دوی ورک شوی عزیز جمعه خان نومیږي. دغه ورور ته باید وایم چې د دغه محترم جمعه خان په هکله د ازادي راډیو له لارې نه کوم تلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ. په هر حال راځي چې دغه تلیفوني پیغام خپور کړو او تاسو یې واورئ. کېدای شي چې محترم جمعه خان خپلې کورنۍ ته تلیفون وکړي او یا هم د جمعه خان ځینې دوستان له ازادي راډیو سره ارتباط ونیسي او یا هم راسن دغه محترم ورور ته تلیفون وکړي. د دوی تلیفوني پیغام به واورو.
السلام علیکم عبدالرحیم ولید مل عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمای ټولسوالی خبرونه کوم. د جدي و مشته مورز د مازګر څلور د جدي د پنځو شو د کو شوفا د جمعه خان په نامه د خدایداد زوی د غورمای ټولسوالی او ازادي راډیو خپل د معرفي کړی دی. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا هیله لرم چې په مهرباني سره د جمعه خان سکونت ځای او د دې نمبر دوباره په ازادي راډیو کې ډیر تجر نه شي چې جمعه خان د خدایداد زوی اتي شکاله کې د ایران او خواته تلې او نادره کسوي دي او سپاته د ازادي لر د راډیو د خواته خسرې ده. جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا شو د تر اوسه پورې ستا په نامه شپې سبا کوي او که بل کوم ورور ته یې پاتې وي په مهرباني سره دې په دغه نمبر سره تماس ونیسي 0 5 8 5 0 9 2 0 5 8 5 0 9 2.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. یو محترم ورور له ازادي راډیو نه پښتنه کړې ده چې د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام په کومه ورځ پرېږي. راځي چې د دوی تلیفوني پیغام واورو.
زه به زه سره دغه معلومات سره د ازادي راډیو کارکونکو څخه مات د خپل لپاره راکړي. زه سره ډیر ځواني به مونږ چې دغه د ورکوښو عزیزانو خبرونه په کومه ورځ خبروي او په ورځ چې خبروي چې ساري غرمه یې ماشانی کله خبروي دغه معلومات ماته نشته. د زه سره زه به تلیفون نکاتو ما بس یو ځواني لپاره به خدای وکړي دغه معلومات کما ته راکړي. ډیر ځواني به دي.
ګران اورورم د ورکوښو عزیزانو خبرونه د یک شنبه په مسپیکنې خبرونه کې او د دوشنبه په سهارنۍ خبرونه کې تاسو کولای شئ چې واورئ. د تاسو د لا معلومات لپاره راځي چې دغه خبرتیا یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبري په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. گرانو اوریدونکو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د عبدالمنان زوی د جبلجان مسوی د فامیلی اوسیدونکي د خاندار نو ورک دی چې تاسو معلومات راکړي.
زړګی ارمان د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو خور دوست خالد خان اجي دغه زوی دی، ورک شوی د پرید خان زوی دی، ورک شوی دی. هر ورته کپاته ستا په دا ټلیفون مې زنګ ووهي، صفر اووه صفر پنځه پنځه اووه شپږ دوه دوه نه تار ورته پته یې موږ ته دې په دا شماره معلومات راکړي.
کندهار ولایت زما خسر دی، پاکستان تللی دی ډېر کلونه کېږي. شکیق بابا باندې ناست دی، له غدي اوس ټلیفون اړیکه شکېدلې ده. له غدي هم که څوک په دې اړه معلومات لري، ما د ټلیفون نمبر دی صفر اویا پنځوس څلېرویشت هغه اته اتیا څلور.
السلام علیکم. دا زری ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه نعمت میرم د چرشنو ولسوالۍ د خود سیمې یم. ما دا یو خاله زوی دی د جمعه خان په نامه، د دولس دیارلس کاله کېږي ورک دی. د غوچک د کلي دی، د عبدالحبیب استاد زوی د ګلوار اکان لسی. که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس. موږ بله شمېره دغه ده صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اووه صفر څلور صفر اووه دروش کېته یو دېرش.
السلام علیکم. یو ځوان چې تقریبا څلېرویشت کاله عمر لري، د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلي دی، د عبدالباري زوی دی او خپل نوم مشهور اوس نوم شیرین دی او اصلي نوم یې په محمد نبی سره مشهوره په شیرین دی، اصلي نوم یې محمد نبی دی. نو که چا ته پته یې کېږي چې ورک دی، که چا ته پته یې په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي. صفر اویا صفر اویا شپېته اته سوه دوه اتیا. وسلام.
زما یو کاکا زوی دی، دا دیارلس کاله کېږي چې شا د کندهار په ولایت د شاغا په سیمه کې مدرکه شوی دی. او هر چا ته چې د احسان الله په هکله معلومات وي نو ماته دې زنګ ووهي. او د احسان الله فارنم چې دی عبدالکریم دی، مشهوره به ملا عبدالماد اخوند سره دی، پلار یې هم په ولاس ګډ دی. که دی زما غږ اوري یا هم د دې کوم نږدې ملګري زما غږ اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، صفر اووه سوه درې نهه سوه پنځه نوي درې سوه یو ویشت. شمېره یو ځل بیا وایم، صفر اووه صفر درې نهه پنځه دوه پنځه درې یو دوه یو. السلام علیکم.
زما د خاله زوی دی، د دیارلس څوارلس کاله کېږي ورک دی، د جمعه خان په نامه، د چرشنو د غوچک د سینې، د عبدالحبیب اکا زوی او نیکه نوم یې ګلوار اکا دی. هر سړی معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس. یو ځل بیا شمېره وړاندې کوم، صفر اووه صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس. تاسو ډېره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو واری بیا وایم، صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولی شي چې په دیش میره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د مونږ د ورکوښو عزیزانو او دوستانو خبرونه هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.